السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه لمغه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقرې مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هیواد او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان د غراز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماټیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوسټي نیولې دي. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې د ځواکونو بیګاشپا د پاکستان لزګونه سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام حضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکی سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولز بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای خغلو اړیدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو دوام او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دا هم یو غټه ستونزه ده. افغان مهاجرینو لپاره دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
د یوناما د ماموریت د تمدید په هکله امنیت شورا کې څرګندونه
طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د استوګنې د بلاکونو زیاتوالی
بلاک ژوند ډیر آرام ژوند وی. مخکې چې موږ کور په ویلای کې نو کله به چې تلو موږ به یو نفر اتمن او کور ته پاتې کېدو د امنیت لپاره.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه له هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښته کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیر شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لاپسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن چهارشنبه د کب دیارلسمه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د پایل شویو نښتو ومه ورسته. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب دیارلسمه خبر کړي ویلي، په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12مه د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرجوبلې ډېرې برخې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی وګړو 23 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوي. 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبروري لشپګشتمه د مارچ تر 2مې د لومړنۍ ارقامو لمخې لک تر لګ یو سل شپک سلويخ ملکی تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هوت د 14مه په خپل ایکسپانا په یو بیان کې دغه نخټو لامل د ملکی مرګوب لپاره جدي اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو لاره حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هوت د 14مه پور کړي دا کړي چې پتیرو 24 ساعتونو کې پاکستانی ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو، دانګام او شلتن ولسوالۍ او د توپونو لسلو ډېری ډزې کړي چې لامل یو ماشوم ټپي او غنو ولسی خلکو ته مالی زیانونه اوختي. د ډیورن کرخیا خوابیا د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسی پولیسو هم د کپ په 12مه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شوی او توغندیو کې اکواس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پاکستانی ځواکونو غاڼي پوستي ویجاړې کړي او مقابل لوري ته د مرګ ژوبلې دا ډولو ادا کړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز ادارې په یو بیان کې چې چهارشنبه د هود د 14مه خبر کړي د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادا کړي. پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نخطو په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو دا ادعاوې نشي تاییدولی. په همدې حال کې دغه نخطو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې د ډورن کرښې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د نامنایي زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی او زرګونه کورنۍ اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د دبليو پی مشر جان ایل اف سي شنبه د هود 12مه په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر ډېری ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لوري په خبر را شوی اعلامیه کې د جان ایل اف له قوله راغلی د روان وضعیت لامل په یادو سیمو کې د بیړنیو خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په خونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمیر فعالیتونه ځنډول شوي چې شاوخوا 1,000 کسان اغیزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوي ولسوالۍ لا دمخه له شدید لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسیدلي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نښتو او د فبروري له شپږشتمې راهیسې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه نښتو او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستاني لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نښه کول ځکه اړ شول خپلې اصلي مینې پرېږدي. د ننګرهار د مومندارې ولسوالۍ یو اوسیدونکي دریا خان چې له خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته څیرمه سراچي علي خان سیمې ته راکډه شوې ازادي راډیو ته وویل
په دیغه خوا نه چې اوانون راتل توپونه راتل هغه ټول په کلی په منطقه بانډا په دې کې لګیدل خلکو مالونه تلفات سو کورونه تلفات سو موږ مجبور سره چې په نیمه شپه راووتلو دا خلک راغله څوک په یو کلی بل کلی
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بی ځای شوی تاوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه
د راووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع سره توپونه شروع سره چې د کورو شاوخوا توپونه لګیدل او مالونه مالونه هم سره وګستل
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورن کرخې ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسیدونکي هم د روانو نښتو له امله بې ځای شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي د خوست د علي شیر تریزیو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی ګنا مسول حکومت سره کوي دوی ووملي ټول ووم سره کوي ګنا دا بالکل اسلام نه خبر نه دی مسلمان بالکل دینه اسرائیل خو یې خسته دی
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوی دغه نښتو د پای ته رسیدو په تروسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې خو تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي د ترکیه او پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې خغلی اردوغان سه شنبه د هود دولسمه د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې انقری مخې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې دیارلس ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور خیبر او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده نور تفصیل په دغه رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلي د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوري افغان مهاجرین ونیسي او تانه ته راوړی نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانه دي د خلکو پلازی دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو دی ورځې زمنګ سوداګان نه کیږي منګه هغه زړې پیسې راواس او دلته دی ورځې مهاجرین لسوالا نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پریدي حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو تا والته بیا چالان کی عدالت تا خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي
په داسې حال کې چې لته رو څوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته روان دي تورخم پولا د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونا خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړی مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي. د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او دغه شان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلی وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی، او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روان مارچ میاشتې په 18مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي، او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې اساسولۍ د کاري مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سه شنبه د هود یعقب په 12مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکي لیدلوري کولای شي د دې ماموریت د غځولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغېز ولري. په راپور کې راغلي یوه لاره دا ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنیو لومړیتوبونو او بدلون تا دی او بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکو وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندیښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولیو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ دریس هم کېدای شي د ماموریت د غځولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی، او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي، او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي، خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلی میرویس اشفته ازادي راډیو ته ویل که د اوسنۍ لومړیتوبونو او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي، دا کار کولی شي د بشري حقونو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي، ډېر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقونو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملي خدماتو تمرکز زیات شي. دویم، طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي، او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي له یوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقونو څار کمزور شي، نو پر سیاسي او مدني ازادي او منفي اغیز هم لرلای شي.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنون کې عزیز اریان فر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ د کار غځول اړین دي، څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
ما تر فکر مې کوم
چې فکر کوم چې لوی خو باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ ماموریت وغځول شي. څو مهمه دنده تر سره کړي، په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده. په ځنګړي ډول د خځو او ماشومانو حقوقونه د جنسي تیریو د خځو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. لبل خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یونما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
کورې نمائندګي بسیار مبرم است.
د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه سند ویلي خو وایاند زبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یونما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې و. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی. تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یونما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښایي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزي ډلې موجودیت رد کړي. یونما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2001 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدود او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ خبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمیر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمیر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم تا خبره تاییدوي. کابل خاریان ته دی ودانیو پاړوي شلی نظرونه لري. ځینی وایي د خار باندې خولي کړي او خو سهولتونه او امکانات لري، خو ځینی نور بیا وایي په دې سره بنفوسیات او بیلابیلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک لا ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوی. ازادي راډیو ته یې وویل
د لاک ژوند ډیر آرام ژوند وی، مخکې چې موږ کور په ویلای کو نو کله به چې تلو موږ به یو نفر اتمن او کور کې پاتې کېدو د امنیت لپاره، او دلته چې اوس بلاک تر راغلیو ډیر آرام دی. هر وخت کولای شي چې ټول ووزو، دروازه قلف کو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، او د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په اویلۍ کور کې زغال اخسته، لرګي اخسته، د بخارۍ دغه جنجال بو. او دې کور ته چې اوس راغلی وي، یعنې د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم د ډیر راحته ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکو احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
ویجه زندگی په شکل منسجم است.
دلته ژوند راټول پر مختلل او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځینې نور سهولتونه چې د بلاکونو لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیار زیاتوي چې په دې سره د خلکو د بیکوري ستونزه هم هواریږي. مخکې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکو محمد نسیم بیا وایي دا کار که سهولتونه رامنځته کوي ستونزې هم زیږوي.
دا کار کلیو خلق ته سنتیار منځ ته لبل خو د کابل خران چاند اوسم د برېښنا او بوله کمخ سره مخ دي اګن ستند سره مخ کوي
ته کورن په ډېر دو سره زیات خلق کابل ته راځي
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان ابيتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د خاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي یو ان هبیتات دغه شان ویلي و چې ډیری راستنیدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر عباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د خارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی د دې په ځای چې خارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي په عمودي شکل باندې انکشاف کوي او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوی هغه ساحو ته هغه کمیږي او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې دغه پخکته باندې روانه ده که همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یو فاجعه رامنځته کړي
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن او برسول برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوي د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سه شنبه د حدود 12 ازادي راډیو ته وویل کابل ښار مخ په ودی ښار دی او بیل شک کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوی دي
د جاهایی کې سړکونه کلان است امکانات بیشتر است پیدا طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي امکانات ډیر دي ودانۍ هم لوړ پوړي زدي چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې تر سره کړي
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار د ښار په سرکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړي او د اوبو برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2023 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي د نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي مرسي کورپس د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بللی و داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه در روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم د حکومت څخه می دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د نرخونه څه کنټرول کړي د شروالۍ څخه می دا غوښتنه ده هر دکاندار هر سړی خپل سارتي لدی که چې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه در وسه د خارج څخه پاغه کې متو بنر روان دي ترانزیکونه پاغه باندې پاره دي خودلته شی هر یو اسمان ته خطر دي ک غوړی دي ک نور خوراکي مواد دي ک کودونه دي هر شی اسمان ته خطر دي خوشروالۍ ولا هیڅ پام
رنګیتنکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول تاسو ته سلام وړاندې کوم ساسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم بیا ورسته ټولو وردونکو ته سلام وړاندې کوم پهلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې پاړه د پاکستان او د افغانستان پاړه چې معلومات ترلاسه کوو اغه موږ د ځینی وخت د واتس اپ لارې د چینلو لاره ترلاسه کوو خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډیر مشتمل معلومات راځي او د رادیو د لارې موږ ازادي رادیو څخه او د بي سي رادیو څخه ډیر معلومات ترلاسه کوو او خاصا د ازادي رادیو څخه موږ ډیر معلومات ترلاسه کوو او پر نوښ پر ژوند باندې ډیر اغیز چولې دي چې ځینی دغه پاکستان د لارې د بندیدو د لاسه یا په پاکستان څخه چیرې یو شیر اوړي نو دوی کڅم پاکستان څخه یو شی راوړي خو بیا هم زموږ هوادوالو پر موږ باندې نور شان چاغه د نوري وادو سره راوړي هغه پر موږ باندې ګران کړی دي او به به ساري بلډ سی وی دي چې کغوړي دي ک د نور شان دي به ساري بلډ سی به او د طالبان څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا به کنټرول کړي او پیلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې دې راکښته کړي سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.